دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو په دوهې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې لا هم پر ځینو اختلافاتو په خبرو بوخت دي. مرکچان او دوی د افغانستان د دولت او د طالبانو استازي غواړي دغه اختلافي ټکي هوار کړي او بیا د سولې اصلي مذاکرات پیلېږي. دا او نور وروسته تلسی. لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سره وړاندې کوي.
د افغانستان هوایی ځواک څلور نورې سوپر توکانو الوتکې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تاجکستان ته لاړ او د امریکا حکومت د کورونا واکسین په اړه یو نوې طرحه وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له قانونو څخه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو 168 میلیون ډالره له مالیو او 80 میلیون ډالره له جایداد دونو ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.8 میلیارد ډالر ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته څلور A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نشتو شلو کلونو پر بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په تمام نیرو از مذاکرات بین
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همدار از وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپړو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسالو به خبري وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پنګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخه یاد شوی چې دواړه لوري به پر خبري وکوي. له شاغل اتمر سره په دې سفر کې یو شمیر دولتي چارواکي، والیان او د ملي شورا یو شمیر غړي ملګري دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړی شوی چې د امریکا په مینوسوتا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. محمد مسعود په یو مورد کې یو بهرنی تروریستي ډلې ته د مادي ملاتړ پر هڅې تورن شوی دی. نوموړي چې د مایو په نوم په یو څیړنیز کلینیک کې کار کاوه د اف بی آی یو خفیه پولیس ته ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې بیعت کړي او غواړي چې په یوازې سر په متحدو ایالاتونو کې حمله وکوي. هغه همداراز لیوالتیا شوولې چې غواړي سوریې ته ولاړ شي چې د دې ډلې په جګړه کې برخه واخلي. مسعود له رواني پلوه د دې لپاره ماینه کیږي چې څرګند شي آیا کولی شي په محکمه کې ودرېږي او له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشی کړي نوي، د ایران د باندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د جرلسوه و نیویم لمریسکال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې لمخې هر څومره شر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي، هغه په وړیا ډول ټول امریکایانو ته ورکول کیږي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر رابرټ ریډفیلد او د فدرالي ادارې نورو چارواکو د واکسین دغه کمپاین په یو ریپورت کې کانګرس ته وړاندې کړ. ریډفیلد وایي د واکسین دغه کمپاین به شاید روان کال په وروستیو یا د نوي کال په جنوري کې پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې شاید کورونا وایرس ضد واکسین د نومبر له درېمې مخکې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي امریکایانو ته ورکړل شي. خو ریډفیلد کانګرس ته وویل تر هغه چې یو واکسین د تنظیمونکو لخوا تایید کیږي او په ملي کچه ویشلو ته چمتو کیږي، دغه بهیر به لشپژو تر نهو میاشتو پورې وخت وغواړي. او د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج د ساحلونو له ځپلو وروسته سیل د سمندر د غاړې د شارګیو مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتي او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارمونه ویجاړ شوي دي.
خبرونه مولا زاده یې راډیو اوریتا. په دوه کې د افغان دولت او طالبانو استازي له هم پرې و طرز العمل موافقه ته نه رسیدلې. د دوی خبري دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غوښتي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربن ټینګ سي، څو د نورو مسایلو ترڅنګ د کورونا او با سره جدي او اغیزناکه مبارزه وسي. دغه راز په افغانستان کندهار ولایت ته ورسو چیرې چې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغانو د جګړې قربانیان ورول کیږي.
دریش می تیر زاینر را رسید نن وخت را ورسید چې نن ما اپریشن ته ورسید. لا دریش می راغس په انتظار نه اوسه زاینو په دغه شکل زر وځه اپریشن راڅوک.
مخکښ شې زمو د دې خبرونه بل برخه ده چې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو له استازي ملالې ساقزي سره خبرې شوې دي.
هر رقم مذاکرات توسي، هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نيسي په ځکه په دې موضوع کې د افغانستان د شزو حقوق په نظر کې نیول کیږي. هیڅ امکان نه لري چې بیا شوزي په کور کې کینی.
د خبرونه مو تریوي بچا ده. د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د تماس ډلې نن شپږم ورځ دوه خواوی وایي لا هم طرز عمل نه دی نهایي سوی او کار پرې روان دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسی او خبرې ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس جزئیات لري چې را سره شریک به کې. پردیس، خبرونه ته شرح لې ک تاسو په دې اړه راتوې چې تاسو معلومات دې د سولې د رسمي خبرو په اړه ولې نه دی پیل سوی تر اوسه؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته هم غلی ظاهر بلی. نن د دغه پروسې د مقدماتي بهیر شپږم ورځ ده. تما وچی دروانی اونې د یک شنبه پورز به طرز العمل باندې موافقه وشي او د دو شنبه پورز به پر اجنډا باندې خبري پیل شي. خو د طرز العمل پر سر باندې کار لا هم روان دی. د افغان مرکچی پلاوی یو غړی نادر نادری تیر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې رسمي خبرو پیل د دې لپاره ځندېدلې چې هڅې روانې دي پر طرز العمل کې ټول مسایل شامل شي. بیانند طالبان ویان د ډاکټر محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دواړو خواوو د تماس ټلې په طرز العمل باندې نن هم کار روان کړي او تمه ده چې ډیر ژر ټول موارد ټول شي او د اجنډا پر سر او د اجنډا پر سر باندې ډیر ژر خبري پیل شي. بلی غل ځای
بلې پر دې سب کده راتوست او ورډونکو ته دا لژروشانه کې په کوم موارد کې اختلافات ست دقیقا د غوډلو ترمنځ
د اختلافات په تړاو باندې تیر ورځ له ازادي رادیو سره یو سرچینی د نوم یا د موضوع د حساسیت لکبل د نوم نه خولو په شرط وویل چې د تدوړو د دوړو خوچ د تماس ډله ټاکل شوې ده. په 19 مواردو باندې دوی بحث کړي چې د 19 مواردو څخه په 14 مواردو باندې هوکړه شوې ده. خو پاتې 3 موارد د سرچینی له قوله هغه ټکی دي چې دوړو خووي اوس هم په دې موضوع یا په دغه 3 موارد باندې جدي اختلافات لري. د سرچینه ازادي رادیو ته ویل د افغان اول مورد چې د اختلاف ټکی دی هغه دی چې د افغان مرکزی پلاوی له خوا د بشر دوستانه اوربند غوښتنه ده. خو بیا په مقابل کې بیا طالبانو د دغه غوښتنی په مقابل کې غوښتنه کړې ده چې د افغان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید طالبانو د امریکا او د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل شي. دریم مورد چې د حق ده چې مذاکرات باید پیل او یا هم لغوه اعلان شي. دا هغه درې موارد دي چې تر اوسه پورې جدي اختلافات پیدي. خو کچیرته دغه اختلافات د حل کېدو سره دغه درې موارد د حل کېدو سره د طرزالعمل ټول موارد باندې موافقه وشي د دواړو د تماس ډلې لخوا، نو ټاکل شوی دی چې لدی ورسره بیا د مستقیمو خبرو د پیل لپاره بیا په هغه اجنډا چې جوړی په هغه اجنډا باندې هم باس یا کار پیل شي. بلې غلې ځایر
ډېر زیات مننه کوم. خاطر پردیس و چې په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د سولې مذاکراتو پرمختګونو باندې خبرولو د دې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی را سلام دوس د ټلیفون پر کښه دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته شرغلی ک تاسو ته هم په دې د پښتنه داسې مترکم تاسو په جریان کې چې نن په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوو د خبرو شپږم ورځ لا هم د دوړو لورو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د طرز عمل پر جوړېدو موافقه نه ده سوي او اختلافات سته. نو تاسو د دې خبرو لیدلورې څنګه وینئ؟
زه خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبيعي شي اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دا خواږه وایي چې په دې طرز عمل کې څه دې دغه مذاکراتو په اصلاح حقوقي چوکاټ جوړوي. د سره کوټا وی چې راتلونکي مذاکرات کې دې هغه هدفونه ورته پلاس شي. زه لا هم ډېرو مدوارم، د دې په اړه ډېرو مدوارم چې همدغه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو دې علاقه باندې لري. او بالاخره حتی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه چې په قاعده حدث لري د اوربان د خدمات موضوع مطرح دا کو دا چې هم ليو هم ملي فشارونه وجود لري چې کله چې د دې مذاکراتو د دوام لپاره چا څه وجود لري او په پایل کې د ملموسه نتیجه لسره و هم په انتظار ولري.
بله ستانکسی تاسی تریوها ده خوشبینی شیست او هیل شیست که دا پشتن دست مطرکم چی آیا فکر کوئی چی طالبان سول غواری او یا دالش پا وزیح دولو ویم دیتا پا کتو چی ده امریکا ده بحرانه و چار و وزیر هم ویل دی چی نه القاعده تلوس افغانستان و تلی ده پا بشپر دول او نه هم طالبان و تروس علنن دستی چی ویل دی چی لده چی با کسر باری که پریکوی او لبل لوری مشتاسی پا افغانستان که ده دیر و سخت و جگرو شاهدی است و عره ورز او ده امریکا اندیشنه هم هم داده. نو کدا سره راټول کو فکر کوي چې دا مسائل څنګه کولای شي چې د سول پراتلو اغیز وکړي؟
ګوره کچې طالبان لا هم درې ته ادامه ورکړي یا په استرال نورو اندلو ته پای سره خپل د اوبتو ساتي نو دا د طالبان د بایلل په معنا ای او طالبان د بایلل به دا ور سره بایلل نه وي. هغه په دمو نه څه د دوی د مخکې حدودي حکومت سقوط کړو بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اسمحلال مسله یې مطرح شي. نو زه فکر کوم چې پاندې مبنا د خوشبینۍ هم خیم چې لازم به ملي فشارونه وجود لري. اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دې ډېر نتایجو ته ورسیږي دواړه خواوې. ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه تاسو ممکنه خبریال وویل چې اوربان مثلا دا نن که طالبان اوربان وکړي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي. دا راشتنګې دي چې د عملان په مذاکرات کې ورسره مخامخ دي. په زما باور دا ده چې هغه لازم که شونه چې وجود لري او هغه اراده چې د افغانانو د ارادې محصول یعنی به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجب بدلې ته ونه رسېږي. خدای نه خواسته چې دا مذاکرات په آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلاتو سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق درېدو او بې پایلې نتایج بېنتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د سیاسي چارو په نصر الله ستانکزی کور مواده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمو شغله ازادي رادیو اوري. دوستان اوس په هم له رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار ولایت د ګمرک رئیس وایي چې په تیرو اتو ورځو کې شپږ سوه پنځه اویا میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرې اونۍ په پرتله ورکې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. نصرالله صاحبزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوایدو د لوړېدلو لامل داسې په ډاګه کړل.
کوشش مو کړی چې په داخل کې مو سیستم سازي کړي، د مامورینو سره مو کار کړی او د تجارانو سره مو همغږي کړې ده. سهولتونه مو ورته چلیرې ساته رامنځته کړي دي او د هغوی غوښتنو ته
نوموړي ته مو وښوده چې په راتلونکي کې به په دغو عوایدو کې نور هم زیاتوالی راسي، خو په دې برخه کې له خپلو همکارانو او سوداګرو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلي صاحبزاده په وینا تیر کال په همدې ورځو کې د عوایدو راټولولو منځنۍ کچه څلوېښت میلیونه افغانۍ وه، خو په تیرو څو ورځو کې په منځني ډول تر دوه اتیا میلیونو افغانیو عواید راټولیږي. دا په داس حال کې ده چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د کورونا وایرس ته لاخپراوي د مخنیوي په موخه له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې ټولې ترانزیټي دروازې تړل سوې وې چې په ګمرکي عوایدو یې ناوړه تاثیر کړی و. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سږ کال به د فراه د انارو حاصلات یو سلو پنځوس ټنو ته ورسیږي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې پر اته زره پنځه سوه دوه اویا هکټاره ځمکه کې د انارو باغونه جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې روان کال د کندهار حاصلات یو سلو نوي زره میټریک ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله ورکې لس سلنه زیاتوالی راغلی. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو و اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو پونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لمړۍ درجه ګواښوباله او څرګنده کړه چې راتلونکي ونې به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د وربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخه ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړی دی چې په اروپا کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي کووېډ 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمېر یو میلیون ته نږدې شوی دی. ګوتریش خبري غونډې ته د چهارشنبه پر ورځ ویل په نړۍ کې کورونا وایرس لومړی درجه ګواښته. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په درویشتمه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایرس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داس وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 9,000 زرو ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9 میلیونه او 10 لکو ته رسېدلې دي. په ورستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,894 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا ویروس ټولې مثبتې پیښې تر 5 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې مثبتې پیښې 6.6 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې یې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې را پدې خوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په روسیې کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خلاصه رادیو او ری دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار میرویس روغتون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي په دې وروستیو کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان وروړل کیږي. دغه حالت د دې لامل شوی چې د یاد روغتون ډاکټران او روغتیا پالان په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روغتون ته ورغلی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
عبدالوهاب چې لگاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی ناروغي بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیات لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت ترلاسه کړ. د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي خو لا هم د روغتیاي امکاناتو لکه مش سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند زابل روزګان فراغ غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو ماین چاودونو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون تراول کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بود لپاره سہولت کې نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي غاړي او دا ویلمن وو روزګان وو ټوله د مریضان ډیره روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي مقصد مخلوق ډیر دي باندې
دا خلک په خانه د مریضان پر ډیر نه دي. نو موږ وایو چې واټو زیات سي کماله چې وسم پر دې باندې بخیرش تیم مرزا پر ډیر ډیر مرزا مو ترځي خپل مرزا وینو سر ماشه مرزا مو تر روان ټپيان ورو کې نو موږ دا خوښ لرو چې د جش په خانه یک مهلت وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزه په کچه یوازنی روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روختون د ناروغانو غنګونه زیاته سي. د میرویس روختون مسول ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وايي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې د دغه روختون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سکړای او له دوی شکایتونه وسی.
تقریبا 40 کال مخکې دا روختون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو اوزوی روختون دی. نو اوزوی روختون 300 بستر په هیڅ حالت کې مشت کفایت نه کوي. نو موږ مجبور د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روختون باید جلا ولرو د ماشومان روختون باید جلا ولرو که څه هم شپږ سو نه زر بستر هم کفایت نه کوي دا ځون کې تاسو ته به تر معلومه ده دلته د روزګان زابل هلمند نیمروز حتی د غزنی څخه مشته مریضان راځي د فراه څخه مریضان راځي نو طبعا د مریضانو هم شکایت دی د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکو او نور مشکلات به
په ورته وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست مسولان هم تاییدوي چې میرویس روختون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روختون دی د امیر اختیار ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روختون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 400 تل ورسي چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیاي خدماتو په برخه کې اسانتیاوي ډیر سي د شاغلی نادر په وینا د دې کار لپاره بودی ځانګړې سوي او ژر به عملی چاري پیل سي
خوشبختانه چې سش کال مجموعه ویندلو چې د تشکیل هم امر سره وختو او هم د دې تشکیل د لپاره بودیجه د ریاست جمهوری او وزارت مالیه د طریقه څخه د وزارت سیاحت یې په پیشنهاد د کار مشر سره کوي ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړې کړې دي د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو لپاره د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو د خلایو
په کندهار کې دا مهال د میرویس او زبیر روغتون ترڅنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیایي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
او ورزو پکتیا ته د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لار چې پرې د نه هو ولسوالۍ او خلک تګ راته کوي له سخت امنیتي ګواښونو سره مخ ده د دې ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ تلاشي کوي او خلک له موټر رښته کوي په دې نور تفصیل احسان آریان راکوي
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لورته د پروتو نهو ولسوالیو احمد ابا میرزاکا ستکرم احمد خیل سمکنی لجمنګل جانی خیل دندې پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لار ته ګراته کوي د لارې په اوګدو کې د امنیو لډریدو او د طالبانو لخوا د چک پوینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمندي د یوې وسلوال طالبان هر ورځ د لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي تلاشی کوي او هغه کسان چې له موټر ښکته کوي ځینې وژنې خو ځینې بیا بیرته راخوشي کوي
لطف الله بنوایم د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ګردیز پټان لوی لارې تر پخوا ډیره زیاته نام نه شوې ده تقریبا اته ورځې مخکې په همدې لارې د کڑکین خلو په ساحه کې وسلوال زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه کته کړو چې موبایل کې سندرې وي چې له پښتنې او وحلو نه وروسته بیرته خوشی کړای وو
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د لوی لارې له امنیت اندېښمن دي د شورا غړي تاج محمد منګلوي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په د لوی لارې یو شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې لړل یو کس وژه او یو شمېر نورې راخوشې کړل د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وای وسلوال طالبان نه یوازې په د لارې چک پوینټونه چوي بلکې له تیرې ایوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې لالو یو موټرو للسو تر ډیر شو زرو افغانیو محصول اخلي
د دې چاغن روب زو د طالبانو هغه د ډیر زرو روپے محصول کوي هغه یره طالبانو خو میاش بکیږي دوی دیوا میاش کیږي نسی چار مکدغه بل زیاب تروی کایغه بل زیار تروی او کا پرچا دیغه کی لری دی وړه دی بور وشاری نه وتا بیا پرچا لری باغه بیا ټاپه کوي وزا
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو مسولین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځند د غزمو زیاتول چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځنه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې له دې امله زیاتې کړې چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجې پرې دوام لري. اوس په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. د اسمت سروند څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورم.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظر په ځان بسیا کې دوته نشي شوی دي. د دې راپور لمخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. په اورزګان کې د یو سیمایز قومندان پر کور د طالبانو په حمله کې 15 تنه وشل شوې دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړی شوی چې د امریکا په مینیو سوټا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ګوري. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې لمخې هر څومره ژر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي هغه په وړیا ډول ټول امریکایانو ته ورکول کیږي. او روسلدې چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي.
مننه کوم سمستران. دوستان اوس هم د مخکښ او شزونیس پروګرام لرو چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استازي ملالۍ ساقزی سره خبرې سپدي.
مخکخی خزی
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه ز وګما جبر خیل تاسو ته وړاندې کوم. هله د چی ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. زمګ د نن ورځې د خبرونه موضوع تر ډیره د سولې موضوع ته ځانګړې شوې ده، خو د دې ترڅنګ به منګ خپل میلمنی تاسو ته هم در وپیژنو او د دې په کارونو فعالیتونو به هم ور سره خبرې وکړو. د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې په دغو خبرو کې خزینه او استهزو هم ګډون کړای دي. موږ به په دې اړه هم له خپل میلمنو سره خبرې وکړو. موږ سره اغلی ملاله ساقزی په کرخه ده. اغلی ساقزی په خیر راغلی.
سلامات مو سه به حوال کاسته سلامونه بیا ستاسو قدرمند او ردونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خوشاله یو چې تاسو په کرخه لزان سره لرو. اغلی ایس حقزی، کته هم اوریدونکو او خلق استاسه له نام سره آشنا دي، تاسو پیژنئ، خو بیا هم کچیرته یو وری په خپل جواب باندې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنئ پلانډو کې خوشاله بشو.
سلامات مو سه ایمالای حقزی ما د کندهار د خلکو استاد په ولسی جرګه
کې. بله اغلی اسحاق زی، نور خبرو ته به هم راشو، خو په سر کې د تعلیم راته وایاز، د تعلیم او د تحصیل د دورې.
بله ما تاسو درمخ ویل چې د رب بلخی د لیسی څخه د جولسن په سن څخه فارغ یم.
بله
بعد هغه بیا درملمین می ویل او د درملمین بعد څخه بیا د مجاهدین حکومت د مجاهدین د حکومت څخه بیا موږ ولاړو کندهار ته او بیا په مقت اداره کې بیا نو خپل وظیفه ته ودرېدلم. بیا مې د لسانس د حقوق څخه فارغ یم. زه فکر کوم چې افغانستان به شکه چې یو اسلامي مملکت دی او په دې کې شک نشته چې افغانستان حکومت جمهوریت حکومت دی. دا وعده او دا تعهد د افغانستان شدو سره سوی دی، د افغانستان ولس سره سوی دی، د افغانستان د نجونو سره سوی دی چې هر رقم مذاکرات وسي، هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نیسي پیژاکه په دې موضوع کې د افغانستان د ښځو حقوق په نظر کې نیول کیږي، هیڅ امکان نه لري چې بیا ښځې په کور کې کښېني، بیا ښځې فقط دغه دپاره چې کالي پریوي او اولادونه وروزي، هغه روزل د اولاد یو حتمي حمر ده. خو په بغل کې چې د افغانستان په اساسي قانون کې که موږ وګورو د افغانستان ښځو ته حقوق ورکول شوي ده او جامعه مساوي جامعه ده، د افغانستان په افغانستان کې غرش کې نارینه حق لري، ښځې هم حق لري چې باید کار وکړي او هغه تحصیل او تعلیم چې کړی دی دغه هغه باید عیب نه سي، ادر نه سي، او دوی باید دغه څخه مثبته نتیجه واخلي. او د افغانستان مملکت او د افغانستان حکومت چې هغه مصرف د وخت او د ټایم چې پر ښځو باندې کړی دی هغه باید هدر ولاړ نه سي. نو زه فکر کوم چې ښځې به بې تفاوت نه کښېني او خامخا خپل د حقو تخپل د حقوقو څخه دفاع کوي.
بله، ډېره مننه. تاسې څه فکر کوئ اغلی اسحاق زی چې دې نوروز ته به دغه لاسته راوړنې چې ښځو اوس ترلاسه کړي دي او د ښځو حقه حقوق دي دا به یعنی دوی وساتل شي، د دوی نه به وانخیستل شي؟
زه فکر کوم چې د تیر دورې را چې د طالبانو وکلنه دوره وه او د اوسني طالبانو دا ډېر توپیر او فرق ده. په توافقنامه به حتما ذکر شوي دي چې د خصوصا د ښځو د حقوق په ارتباط بین المللي ټولنه خامخا دا تعهد دوی څخه اخیستی دی چې د ښځو حقوق باید لاندې ونه سي او ښځه بیا باید هغسې چې نارینه په جامعه کې خپل وظایف اجرا کوي هغه څه باید ښځې هم خپل وظایف اجرا کړي. وګوري در مخه ورور شه نقطې ته اشاره وکړه چې اسلام دوی ته حقوق ورکړ دي، بشک په دې کې موږ منکر نه یو چې غونډه حقوق چې په قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوی ده په اساسي قانون کې نشته او دا واقعیت خبره ده. اسلام تر اساسي قانون بالاتر ښځو ته حقوق او احترام ورکړی دی. اما یو شی ته باید مشتاسه متوجه سو د نور مساحل که یو شزه انجینر سی، که یو شزه استاد سی، که یو شزه بنا سی، هغه مسایل به شاته پریږدو. ولی یو شی باید مشتاسه یې نه کو که وخت چې موږ شزه مریضان کیږي لکه زموږ تسې خوندې لکه زموږ تسې خپل مونږ لکه زمي مو مریضان کیږي دا که موږ نارینه ډاکټر ته بویزو شته که یو شزینه ډاکټر یې دا نقطه ته باید مشخصه متوجه اوسو. موږ که خپل نجونې مکتب ته استو درس لپاره آیا دا کنارینه استاد یې بهتره بده یې چې دوی ته تدریس ورکړي که یو شزینه استاد یې چې دوی ته درس ورکړي دا به بهتره یې؟
بله،
لهذا په یوه اسلامي جامعه کې هم اشد ضرورت شته چې باید مشخصه ډاکټران یې ولرو، استادان یې ولرو، بنایان یې ولرو، انجینران یې ولرو چې دوی خپل وظیفه اجرا کړي. وګوري په ځینی مختلفو ولایتو کې په دوردستو کلیو باندو کې وخت چې زموږ لوڼې زموږ خوندې دوی د ولادت مشکل ولري، دوی ځینې فامیلونه ده چې نارینه ته نه ورکوي چې دوی ولادت ورکړي، دوی کوشش کوي چې یوه زنانه مرکز ته ورسوي، یو زنانه کلینیک ته ورسوي. نو دا په کار ده چې دا چې تر اغزای پورې رسیږي ځینې د مسافې د لارې ده پر اساس باندې زموږ خوندې تلف کیږي، هم کوچنۍ د باینه ځي، هم موندې د باینه ځي. اما که موږ په خپلو اولادو باندې په خپلو لونو باندې تعلیم وکړو، پر دوی باندې تحصیل وکړو، د دوی څخه ډاکتران جوړ کړو، دا هوساینه زموږ تاسې بیرته کور ته راځي، موږ ته راځي، موږ د غټو مشکلو څخه غټو پرابلمو څخه خلاصیږو. نو په دې حساس باندې بهتره ده چې په خپل شاخه چې پر خپل لوکانو باندې مشتت تعلیم کوو، تحصیل کوو، دا په کار ده چې په خپل انجونو باندې هم تحصیل او تعلیم وکړو. په اسلام کې هم دغه راغلی دی، ګوري د مشتت بیبیانه دوی تجارت کوله، مشتت کول چې تجارت وکړو، مشتت کولای چې تعلیم وکړو، چیز موږ به بیان تجارت کړی تعلیم کړی تحصیل کړی موږ هم کولی شو چې هغه اولادې موږ هم کولی شو چې خپل تعلیم مخته یوسو. نو فلحاظ څه فکر نه کوم چې په اسلام کې به داسې یو 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 حقوقي تناقض راغلی چې هغه نجونو ته یا هغه ښځو ته اجازه ورنکړي چې دوی د تحصیل او د تعلیم څخه بهرمنده وسي.
بله بله بله، ډیر زیات مننه اغلی اسحاق. د سولې په اړه به خپلو خبرو ته دوام ورکو. اغلی اسحاق زی، اوس د ښځو شتون په دغه استازو کې، د افغان دولت لخوا په استازو کې د ښځو شتون څومره، یعنی د ښځو لپاره بسنه کوي؟ اغلی اسحاق زی، استاسې په نظر کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي د سولې په خبراتورو کې، په دا اوسنیو خبراتورو کې؟
اوله خدا دا چې هغه هیئت چې وټاکل شو متاسفانه چانسونه ډېر نه کوي، هر دی اقل باید وطنې ښځې باید په دغه هیئت کې حضور درلودې وای. او دا شوه چې تللی دي په دې اف دې احترام ما خوندې دي، زه مشکل نه لرم. ولې نور هغه شوه چې با تجربه او د جنگ زده ولایتو څخه وای دا به ډیر شوی. ګوري همیش جنگ پر پښتو سیمو کې و، همیش جنگ په لوی کندهار کې، دا همیش جنگ په لوی پکتیا کې، دا همیش جنگ په لوی ننګرهار کې. دا ولې متاسفانه هغه کسان چې وټاکل شو د دغو درو ولایتو نمایندګي نه کوي، چپله یو زرمتی خور چې دوی هلته خپل استدلال وکړي او د ښځو دوی باید وژغېږي. خو متاسفانه دا د ښځو په ارتباط باید دا هستی وای چې وکسه حیات څکسه په دغه کې باید وای، په حیات کې باید وای چې تللی وای. خو په هر حالت مهمه خبره دا ده چې باید هلته دوی د درې تنې ښځې تللې دي، دوی ته باید اولویت ورکړي چې هلته دوی خپل استدلال وکړي. سره د هغه هم چې موږ په دې مطمئن وو چې بین المللي ټولنه په هیڅ وجه د افغانستان د ښځو د شرکنې لاسته راوړنه هغه ندیده نه نیسي، خامخا په نظر کې نیسي. زه فکر نه کوم چې خدای ناخواسته داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د افغانستان د ښځو سره جفا وکړي. بیا مهمه ټکی دا دی چې هغه هر نوع نظریات چې هلته ورکول شي بیا پای ته بلاخره د افغانستان اجرایه قوا مقننه قوا ته راځي چې هغه پارلمان دی. الحمدلله په پارلمان کې موږ نشپېته وکیل صاحبان لرو چې په دغه موردات باندې وروسته پارلمان د افغانستان تصمیم نیسي چې کوم ماده باید رد شي یا کوم ماده باید تایید شي، چون د افغانستان استازې د 1.5 میلیونو څخه رای اخیستی ده. اول یګانه شی چې امیدوار کړنده ده هغه دا دی چې هغه متبقي هیئت چې ده زموږ ورونه دي، اکثریت کسانو سره چې موږ خپل تماس نیولې دي او خاصتا خپل تماس دوی سره نیولې دي، دوی د ښځو د حقوق په ارتباط د خپل پسو په بیانې چې دی ورکي یا نظرونه چې دی ورکي یا ګروپی کار چې دی کیږي، دوی وعده کوي چې موږ د ښځو حقوق ته په اولویت دغه کې کچې کې ګورو او کوشش کوو چې اول مسله چې د ښځو مسله ده، چون ډېر د امسایانه سونه په دې کې سره همیشه د افغانستان ښځې متهم کړې دي، همیشه د افغانستان حکومت متهم کړې دي چې داسې کارونه کوي چې هغه د اسلام خلاف یې. مهم تر درځه وګوري د افغانستان په تلویزیونانو کې مشتاسي په اکثریت تلویزیونو کې ګورو وخت یې مشه خبرنګاری کوي، خبرونه وایي، خامه خدي پورنی پر سر لري. ولې زموږ غنیجدي ملک پاکستان دی، ولې مشتاسي ګورو چې هغه همیش ناری د اسلام وایي، ولې موږ ګورو چې شزه وخت خبرونه ګوري، خبرونه وایي په تلویزیونو کې یا نور پروګرامونه دی مختوري دی لکثر ناسه. دا چې دا یو اسلامي ملک دی، هغه یو اسلامي ملک دی، ولې همیش دوی زموږ د افغانستان په چاره کې لاسوهنه کړې دي یا هغه مذاکرات کین چې وسته تللې دي په خطر کې، خامخا د دوی په دوی د پاکستان د حکومت در تاثیرات لاندې دی او دوی کوشش کوي چې هغه خواهشات یا هغه تقاضا چې د پاکستان حکومت واري هغه تقاضا یې په جرګه کې په مذاکرات کې رامنځته کې. ولې د ځینې طالبان ورونه چې د دوی سخنرانۍ موږ په اوله ورځ ولیدله بیا هم امیدوار کننده ده ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې دوی داسې کار نه کوي چې هغه افغانستان د ښځو توقع او تقاضا چې لري د دوی په خلاف وي. دا موضوع د فشاري و کې به شکه چې موږ یو انتخابي حکومت درلود چې د انتخابات پر اساس غلی ده او افغانستان یو جمهوریت په دې کې شک نشته چې بیا د افغانستان ولس او افغانستان حکومت او مقننه قوه چې قانونګزاره قوه ده
د دې کې تفاوت نه پاتې. بله، بعضی خويندې فعال خويندې په دې باور دي چې طالبانو تر پخوا د خزو په وړاندې نرم درې زغوره کړی دي. تاسو په څه باور یاستې اغلی اسحق زی؟
بالکل ما در مخه تاسو ول چې د وسنی طالبان چې په مذاکرات کې ده یا د دې ګروپونه چې دي نسبت وو هغه ول دوره چې طالبان وو ډېر فرق لري هغه ول دوره چې دی وو تندرو وو ولا اوس ګورو الحمدلله میان راو دي او په دې کې باسواده قشره مسته مشګور به تکړه ځوانان دي په دې کې امیدوار کوننده دي ان شاء الله زموشته شلګرانه شلکلانه د استاورونو د سمې دي چې په نظر کې ونه نيسي او دغه څه به تفاوت پاتې شي.
خو که وسم وګورو د طالبانو په اوسنۍ پلاوي کې هم خزي شتون نه لري، دوی خزي استازي نه لري، موږ سره اوس د خبرو اترو د پاره خزي نه دی راوستي. آیا دا به په دې دلالت ونه کړي اغلی اسحق زی چې دوی هم په خپل پخواني دریز ولاړ دي؟
دوی په څو سخنرانیانو کې ما اوریدلې دي چې دوی د ښځو حقوق ته ندیده نه نیسي. دوی په شروع کې هغه تیر آیا چې و تاکل څو د غوی د خوا دوی درې تنې شزې وي دا چې وسولې نه درغلي د فکر کوم چې دوی به اتمان از مش خوند چې تللې دي په قطر ته. امیدوارم چې دا موضوع ته دا ټیک ته دوی متوجي وسی او دا پښتنه وکړي چې ولې زموږ خوند نستا دا رښتیا هم دې تشویش کوننده ده د افغانستان د شزو ته چې باید شزې وای نو دا چې ولې نستا نو فکر کوم چې بیا هم دوی نسبت او هغه پخوانیت هم تغییر کړی دی ولې بیا هم فکر کوم چې هغه یو څه حسرات استا یا شاید د شوزو په نمائندګي دوی په خپل خبرې باید وکړي ولې باید حتما د دوی د خوا شوزو وای هغه نوماند لازما په ذهن کې ست چې دوی ول چې د مجدري یا سلور تنې شوزو په مذاکراتي تیم کې خامخا د دوی سره و نو دا چې ولې اوسه درغلي ولې نسته دا دوی په خپل اته په مذاکرات کې جواب راکړي.
بله بله اغلی اسحق زی، رابه شو دې ته چې په دا وروستیو وختونو کې په دا وروستیو څو میاشتو کې ولسمشر د خوځو لپاره مدو لوی لوی کارونه وکړل. یو دا چې دا د والیانو معاونانی خځې وګمارل شوې او بل د خځو شورا. ستاسو په نظر باندې کچیر ته دغه سول وشي نو دغه خځې د خوځو لپاره دغه کوم کار په خاصه توګه کوي؟ یو دغه د خوځو والیانی او دغه د خوځو را یا د خزو چار وزارت دا به خپل ځای پاتې شي.
زه امیدوار یم چې دغه مذاکرات چې شروع ستو دي او دا موږ مذاکرات شي خلل چې زه په دې امیدوار یم چې موږ ته یو مثبت نتیجه واخلو چې ان شاء الله نور په افغانستان کې جنگ نه وي، نور په افغانستان کې مسلمان کشي نه وي، انسان وژنه نه وي. به هڅه چې موږ د کور ووزو بیا باید تشویش زموږ سره ونو چې ایا برته موږ ژوندې کورته ولاړ څه کولار نه سو بیا د افغانستان شزه د افغانستان مندې بیا د کموري کا لوري کا خوري دغه ناری وای چې موږ نور نه غواړو چې موږ لرونه موږ نه غواړو چې موږ اولادونه په شهادت ورسیږي. نو زه فکر کوم دغه شورا چې و جوړ شوی ده دا یو ډیر نیک قدم ده په شورا باندې کار شروع شوی ده په دې شورا کې کار کیږي سره دغه چې وزارت موږ لرو ول متاسفانه چې هغه په پالیسي کار وزارت شوی ده ول دا شورا اوس کاری شروع ده دا په کار دي چې پر دې باندې کار وشي او د افغانستان ټول ولایتو ته باید انتشار وکړي. یوازې په مرکز کې باید پاتې نه شي. دا شورا د ښځو د چارو د ریاستو یا د ښځو د چارو وزارتو سره په هماهنګي خپل کارونه مخته یوسي، او په دوهم قدم کې څرنګه چې مشتسه معلومیږي هغه ریاستونه چې مشتسه په هر ولایت کې لرو دوی همیش تلاش کوشش کړي چې د ښځو لپاره لاسته راوړنه ولري، د ښځو لپاره کاریابي وکړي. دغه یو ډېره نیک قدم وسو چې یو شورا په بغل کې زموږ د وزارت مرزانان سره ودرېدله. زه په دې مطمئن یم هغه چې یو شورا ده، د شورا د انسجام یا د شورا د شروع کولو هدف نه ده چې موږ یو شورا جوړ کړه. دا شورا تقویت غواړي، دا شورا بودیجه غواړي، دا شورا ته باید بودیجه ورکول شي، دا شورا ته باید تقویه ورکول شي، دا شورا باید مهمه خبره دا ده چې باید شفافیت ولري. د شفافیت پر اساس باندې د افغانستان ټول شزه باید په دا شورا کې خپل ځان وویني، د مختلفو قومو، د مختلفو سیمو، د مختلفو اعضاو څخه باید په دې شورا کې ووسی، او دا شورا ته موږ باید رشد ورکړو، دا شورا ته باید موږ انتشار ورکړو چې دا شورا وکولی سي په اینده کې د افغانستان د ښځو لپاره یو ډېره قوي مرکز ووسی چې د افغانستان د ښځو په دې وتوانیږي چې دغه مرکز څخه شروع نو په نورو ولایتو باندې نور ګامونه کشیږي چې افغانستان د افغانستان د ښځو لپاره دا یو دروازه ووسی چې د انکشافي کارونه لکه کوچنۍ فابریکې لکه یو هغه مهمه چې د وادموزي کورسونه دي چې یو ښځه کولی شي چې کار وکړي، د کار په بغل کې هم خپل د سواد کچه لوړ کړي تر هغو چې دا په دې وتوانیږي او خودکفا شي او ځان دپاره هم سواد زده کړي او هم د خپل د کور دپاره.
بله، ډیره خزی چې اوس په کارونو باندې بوخت دي، چارواکي دي، او دوی خپل با صلاحیت په ټولنه کې معرفي دي، مګر اکثره خزی لدی شکایت کوي چې دوی هم د اوس هم په واکه چې دي په خپل کاري چارو کې اجرایی صلاحیت نه لري. کوم صلاحیتونه چې دوی دي هغه دوی سم نه شي کار ولې، او د نارینه وو چارواکو لاسوهنه پکې کیږي. استاسي په نظر دا څومره سم خبره ده؟
څه چې اخ خپل کیږي، اخ نور کول کیږي، نارښتیا هم موسم چې موږ ګورو. اته زه تاسو ته وځي وایم پارلمان کې موږ خوندستا شزيستا ولې ولدا سیز موږ خوندې او څه دي چې خپل د ماش صلاحیت نه لري. هغه پریږه چې به سره کوم دی بس خپله هغه خو بیله مسله ده، ول خپل د ماشت اخصو صلاحیت نه لري. او په زمين کې زه په دې کاملا مخالف یم چې یو خور یا یو شته چې کار کوي وظیفه اجرا کوي هغه خپل د ماشت د مصرف کیدو صلاحیت نه لري، خپل د ماشت اخصو صلاحیت نه لري. حق خپل کیږي، موږ باید مبارزه وکړو، موږ باید داسې شنو نو چې زموږ حق او زموږ حقوق مشبل چاره کې موږ خپل حق باید په زور واخلو.
یو اوریدونکو په کرخلرو دی بر واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایست
جوړه خیر نمره وایله چې رسول دی خدای پاک بریالی کی چې سره اوسی په د حکومت او یا د افغانستان ملت په قرار شي. خو دومره خبره ده د ډیر فشاری کې په دې چې دموږ حقوق د لوی حقوق په ځای د اسلام شرعي نظام چې راشي یا د اسلامي جمهوریت هم اوس دی ورکړي، هم یې بیا ورکړي. ډیر فشاری دی په کې په دې چې دموږ حقوق به څنګه کې، دموږ حقوق به څنګه کې. د لوی حقوق خدای په قران کې الوازی لکلی دی دیتا بورکول کی. سلام علیکم.
خواخت از ما ګورور بو اړیکې یعنی ولې وا د مزي هم راتونه ویلې او خپل نوم هم راتونه خست. درنو اوریدونکو کته سي چیرته په خپل خبرو باندې ډاډه یاستي او خبرې کول غواړي نو بیا مو نوم او زهره ته وایست. د ګورور ویلې اغلی اسحق زي تاسو خبري واوریدې وای د خزو حقوق په قران کې ثابت دي او طالبان هیڅ کله له دغه حقوق نه منکريږي.
زه فکر کوم چې د تیر دورې چې د طالبانو وکلنه دوره وو او د وسني طالبانو د ډیر توپیر فرق څه په توافقنامه به حتما ذکر شوی دی چې د خصوصا د شذو د حقوق په ارتباط بین المللي ټولنه خامخا د تعود دي څخه اخیستې دی چې د شذو حقوق باید د پلان دی ونسي او شذو بیا باید هغه چې نارینه په جامعه کې خپل وظایف اجرا کوي هغه باید شذم خپل وظایف اجرا کوي. وګوري درمخه ورور شه نقطې ته اشاره وکړه چې اسلام دوی ته حقوق ورکړ دي. بشک پدې کې موږ منکر نه یو چې وګونده حقوق چې په قران عظیم شان کې په اسلام کې شذو ته ورکول شوی ده اساسي قانون کې نسته او دا واقعیت خبره ده. اسلام تر اساسي قانون بالاتر شذو ته حقوق او احترام ورکړی دی. اما یو شی ته باید مشتاسه متوجی سو د نور مسائل ک یو شزه انجینر سی ک یو شزه استاد سی ک یو شزه د ک یو شزه بناسی هغه مسائل به شاته پریږدو. ول یو شی باید مشتاسه ير نکو ک وخت چې موږ شزه مریضان کیږي لکه زموږ تسه خون دی لکه زموږ تسه خپل مون دی لکه زمیمو مریضان کیږي دا که موږ نه ډاکټر ته بویزو شته که یو شزینه ډاکټر ای دا نقطې ته باید مشخصه متوجه وستو. موږ که خپل انجونی مکتب ته اسو درس لپاره آیا دا کنارینه استاد یې بهتره بدی چې د تدریس ورکی که یو شزینه استاد یې چې دوی ته درس ورکی دا بهتره ای.
بله
لهذا په یو اسلامي جامعه کې هم اشد ضرورت است چې باید مشخصه ډاکټرانی ولرو استادانی ولرو بنایانی ولرو دینرانی ولرو چې دوی خپل وظیفه اجرا کړي. وګوري په ځینی مختلفو ولایتو کې په دوردستو کلو باندې کې وخت زموږ لونی زموږ خوندې دوی د ولادت مشکل ولري. دوی ځینی فامیلونه ده چې نارینه ته نه ورکی چې د ولادت ورکی دوی کوشش کوي چې یو زنانه مرکز ته ورسوي یو زنانه کلینیک ته ورسوي. نو دا په کار ده چې دا چې تر اغزای پورې رسیږي ځینې د مسافې د لارې ده پر اساس باندې زموږ خوندې تلف کیږي هم کوچنۍ د باینځي هم موندې د باینځي. اما که موږ په خپل اولادو باندې په خپلونو باندې تعلیم وکړو پر دوی باندې تحصیل وکړو د دوی څخه ډاکترانې جوړ کړو دا وسایه زموږ ته بیرته کور ته راځي موږ ته راځي موږ د غټو مشکلو څخه غټو پرابلمو څخه خلاصیږو. نو په دې حساس باندې بهتره ده چې په خپل شو اخته چې پر خپل لوکانو باندې مشتت تعلیم کوو تحصیل کوو دا په کار چې په خپل انجونو باندې هم تحصیل او تعلیم وکړو. په اسلام کې هم دغه راغلی دی ګوري د مشتت بیان دوی تجارت کوله مشتت کول چې تجارت وکړو مشتت کول چې تعلیم وکړو چې موږ بیان تجارت کړی تعلیم کړی تحصیل کړی موږ هم کولی شو چې د اغوري اولادې موږ هم کولی شو چې خپل تعلیم مخته یوسو. نو فلحاظ څه فکر نه کوم چې په اسلام کې بداسې یو 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 حقوقي تناقض راغلی چې هغه انجونو ته یا هغه ښځو ته اجازه ورنه کړي چې دوی د تحصیل او د تعلیم څخه بهرمند وسی.
بله 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 ډیره زیاته مننه اغلی اسحق زی. نور اوریدونکو هم لرو د دوی پښتنې به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانی او منه اغلی اسحق زی ته نړۍ من سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه ده؟
نوم جمعه خان د هلمند.
جمعه خان. جمعه خان سپ مهرباني وکړئ پښتنه مور سره شریک کړئ.
دا اغلی اسحق زی نه مې دا پښتنه ده چې دا خو ډیره خبره ده ډیر ښه کار ده د سولې ته ټول افغانان خوشبینه یو.
بله
بیا خو بیخي افغان بني دا بیخي یو څو وایم چې بیخي یو مخ مسلمان نیز د افغانستان په سوله باندې خوشحاله نیز.
بله
او پښتنه می خورجان نه دغه د سی کچيري دغه د خدو د حقوق په نظر کې وننیول شي نو دا به ډیر د افغانستان د خلکو لپاره ډیر ستونزمن کار وي ځکه چې یو خدینه ډاکټره په یو کلینیک کې نه یي که دا سوله وشي او دا شیان نه یې موجود نو دا سوله څه فدار خوري موږ ته
نننۍ خبرونه چې د سولې په اړه باندې وه په همدې ځای پای ته رسوو الله مو مل شه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/